Radio.
سلام د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو پیل او سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې نیم ساعته خبری مجلې مطالب: د طالبانو اسلامي امارت وایي چې په هیواد کې جګړه پای ته رسیدلې.
اسلامي امارت د هیچا سره دښمنی نه لري، سر لنن د ټول اړخونو جهاتونو سره دښمنی پای ته رسیدلې ده.
خو احمد مسعود د طالبانو پر ضد د جبهې د پرانیستو خبره کوي. نړیوالو مرستندویو مؤسسو د افغانستان پر وضعیت اندېښنه ښودلې.
په ډېرو خلکو کې خورا ویره خپره ده او تیر تاریخ ته په کتو هغه د درک وړ ده.
په افغانستان کې د رسنیو نوي وضعیت ته کتنه کوو او د ښاروالۍ د تنظیف د یو کارکوونکي د ژوند رنګ درښیو.
خلک زموږ سره امداد وکړي، زموږ سره کار وکړي، خلک زموږ سره اشتراکونه کړي.
په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلی وړاندې کوم، نور مطالب هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. امریکا وایي د کابل هوایی ډګره د امریکایانو د لیږد بهیر تر دوو اونیو بشپړیږي. امرالله صالح ځان د افغانستان سرپرست ولسمشر اعلان کړی او جرمني بیا پر بیلاروس تور لګولی چې له کډوالو د سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. بشپړ خبرونه: د امریکا دفاع وزارت وایي د امریکا پوځ به له طالبانو سره په همغږۍ کې د کابل له هوایي ډګر څخه د امریکایانو او د هغو د همکارانو د لیږد بهیر تر راتلونکو دوو اونیو بشپړ کړي. د پنټاګون وایاند جان کربی پرون سه شنبه په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل طالبانو ډاډ ورکړی چې د کابل له هوایي ډګره د امریکایانو د ایستلو په بهیر کې به مداخله ونه کړي، خو نوموړي په دې اړه جزئیات ورنه کړل. کربی زیاته کړه چې د امریکایي قومندانانو او طالبانو ترمنځ د ورځې څو ځلې تماسونه نیول کېږي. امریکایي چارواکو پرون وویل چې د امریکا پوځ تر اوسه 3200 کسان چې امریکایي وګړي، د امریکا د دایمي ویزو لرونکي او د هغو کورنۍ پکې دي، په 1400 الوتنو کې له افغانستانه ایستلي چې له دې ډلې 1300 کسان یوازې پرون انتقال شول. د برتانیا صدراعظم بوریس جانسن د پاکستان له صدراعظم عمران خان څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې هر ډول حکومت چې راځي باید د نړیوالو نورمونو په اساس په رسمیت وپیژني. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې دواړو مشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو او نشراتو وزیر چودري فواد حسین ویلي هیواد به یې له سیمه ایزو او نړیوالو قدرتونو سره تر سلا مشورو وروسته په افغانستان کې د طالبانو د راتلونکي دولت د رسمیت پیژندنې په اړه پریکړه وکړي. هغه په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته وویل
په افغانستان کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره باید یوه سیمه ایز او نړیواله پریکړه وشي. موږ نه غواړو چې په یو اړخیز ډول هغوی په رسمیت وپیژنو او په دې برخه کې له خپلو سیمه ایزو او نورو لرې دوستانو سره په تماس کې یو چې پر اساس به یوه پریکړه کیږي.
پاکستان له محدودو هیوادونو څخه و چې د نویمې لسیزې په دوهمه نیمایي کې په افغانستان کې د طالبانو د وخت واکمني په رسمیت پیژندلې وه. بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي که دا ټولنه طالبان د افغانستان د مشروع واکمنانو په توګه په رسمیت ونه پیژني، بیا هم مجبوره ده چې له افغانانو سره د مرستې لپاره اړیکې ورسره وپالي. ښاغلی بوریل دا څرګندونې په بروکسل کې د افغانستان د وضعیت په اړه د دې ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې وکړې. هغه زیاته کړه چې دای دا نه وایي چې طالبان باید په رسمیت وپیژندل شي، بلکې د ټولو مسایلو په اړه باید له هغو سره خبرې وشي. بوریل وویل اروپایي ټولنه باید د ښځو او نجونو د خوندیتوب لپاره له طالبانو سره اړیکې وپالي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر همدراز ویل چې دا ټولنه به په افغانستان کې په مختلفو برخو کې د همکارۍ لپاره شرایط وړاندې کړي تر څو بشري حقونه تر پښو لاندې نه شي. د کانادا صدر اعظم جسټن ترودو وایي هیواد یې پلان نه لري چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ترودو زیاته کړه چې کاناډا تر اوسه هم طالبان یوه تروریستي ډله ګڼي. ښاغلی ترودو پرون په یوه خبري غونډه کې وویل طالبانو چې د کاناډا د قوانینو له مخې لا هم یوه تروریستي ډله ده، په زور د افغانستان د ډیموکراتیک حکومت ځای نیولی. له دې مخکې د دوشنبه په ورځ متحدو ایالتونو ویل یوازې په هغه صورت کې به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني چې د بشري حقونو درناوی وکړي او له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. له بلې خوا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلي دي چې لویدیز به د طالبانو د اقداماتو پر اساس قضاوت وکړي. د افغانستان د پخواني دولت د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح ادعا کوي چې دی د افغانستان د جمهوري ریاست مشروع سرپرست دی. ښاغلی صالح تیر ماښام پر ټویټر ولیکل چې د هیواد د اساسي قانون د حکم په اساس د ولسمشر په غیاب کې لومړی مرستیال سرپرست ولسمشر دی. د اساسي قانون په شپیتمه ماده کې ویل شوي چې د ولسمشر په غیابت، استعفا یا د مړینې په صورت کې د سرپرستۍ دنده لومړی مرستیال پر مخ وړي. ښاغلی صالح په دې ټویټ کې خپل د اوسېدو ځای نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې په هیواد کې دننه دی او د دې مقام د اعادې لپاره له مشرانو سره سلا مشورې کوي. په عین حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په کابل کې په خپل لومړني خبری کانفرانس کې ویل د داسې حکومت د جوړولو لپاره هڅې روانې دي چې ټول پکې خپل ځانونه وویني. د ازادي راډیو خبرونه اوري. جرمني یو ځل بیا بیلاروس تورن کړی چې له کډوالو څخه د سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. بیلاروس په دې وروستیو کې پر دې هیواد د لویدیز د لګول شویو بندیزونو په غبرګون کې خپلې پولې د کډوالو او پناه غوښتونکو پر وړاندې پرانیستې دي. په دې وروستیو کې له بیلاروس څخه ګڼ عراقي کډوال او پناه غوښتونکي لیتوانیا ته اوښتي. پولنډ هم په وروستیو اونیو کې د کډوالو د یوې نوې څپې شاهد و، نو ځکه اروپایي ټولنه دې ته اړوتې ده چې خپلې پولې کلکې او غیر قانوني کډوال ورڅخه لرې کړي. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل د لیتوانیا له صدراعظم سره په برلین کې په ګډه خبري غونډه کې ویل چې د بیلاروس د مستبد رژیم مشر الکساندر لوکاشنکا له پناه غوښتونکو د سیاسي وسیلې او د دې ټولنې امنیت ته د زیان رسولو په هدف کار اخلي. او شمالي مقدونیه یو بل روس ډیپلومات له خپلې خاورې وایست. د هیواد له دې مخکې یو بل روس ډیپلومات پرته له دې چې علت یې څرګند کړي له خپل قلمرو وایستلی و. د شمالي مقدونیه د بهرنیو چارو وزیر بوچار عثماني پرون سه شنبه ویل چې تېره اونۍ یې د روسیې سفیر احضار کړی او له دې هیواده د روس ډیپلومات د ایستلو پرېکړه یې ورته اعلان کړې. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو ویل هیواد یې چمتو دی چې د خپل ځان او د خپلو متحدانو د امنیت د خوندیتوب لپاره هر لازم اقدام وکړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهار شنبه د 14 هجری لمریز کال د زمری اسد 28 نیټه ده چې د 2021 میلادي کال د اگست 13 سره برابر ده. په دې خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخې ته او د هم لومړی راپور. طالبان وایي په افغانستان کې جګړه نور نو پای ته رسېدلې او ټول هغه کسان چې د دوی پر ضد ولاړو عفه شوي او په نښه به نه شي. دا خبره ذبیح الله مجاهد چې له دې مخکې له رسنیو سره د طالبانو د جګړه ییزو پرمختګونو او نورو پیښو په اړه معلومات شریکول. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې ښار کې په خپل لومړني خبري کانفرنس کې وکړې. هغه ویل ښځې او نجونې به د شریعت په رڼا کې د کار کولو او زده کړې اجازه ولري او ټول باید په هیواد کې ځان خوندي وګڼي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې په لومړني خبري کانفرنس کې وویل په افغانستان کې نور جګړه پای ته رسېدلې او دوی نور له هیچا سره دښمني نه لري.
اسلامي امارت له هیچا سره دښمني نه لري. سل نن د ټول اړخونو جهاتونو سره دښمني پای ته رسېدلې ده. موږ نه غواړو په دښمنۍ کې ژوند وکړو او طبیعي خبر ده صحیح ملت هم خپل په مقابل کې دښمنان نه غواړي، نه داخلي او نه بهرني.
ښاغلی مجاهد، چې مخکې به د طالبانو د ویان په توګه له نامعلوم ځایه د افغانستان د جګړې په اړه بیانونه خپرول او له رسنیو سره معلومات شریکول، پر کابل د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پرون په ښکاره د دې ښار د اطلاعاتو او رسنیو په هغه مرکز کې راڅرګند شو چې پر پخواني حکومت پورې تړلی و. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وویل دوی نه غواړي چې کورني یا بهرني دښمنان ولري او زیاته کړه ټولو هغو ته چې په مقابل لوري کې ولاړ وعفه شوي او هم به له هغو چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی څوک غچ وانخلي.
د علي قدر امیر المؤمنین د فرمان په اساس ټول هغو کسانو ته مقابل جهاد کې ولاړ وعفه شوي زموږ له خوا نه هم ټول عفو شوي دي او دغه عفو خاص د دې لپاره وسي موږ نه غواړو نور جګړه تکرار سي جګړه دوام وکړي او د جګړې عوامل باقي پاتې سي.
ښاغلی مجاهد له امریکایي پوځیانو یا د امریکا له نورو ادارو سره د افغان همکارانو په اړه وویل هغوی چې له امریکایي پوځیانو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی به په نښه نه شي او کولی شي په افغانستان کې پاتې شي یا بیرته د هیواد ته راستنه شي. د طالبانو لخوا د ټول افغانستان له نیولو سره یو زیات شمیر دغه افغانان په کابل هوایي ډګر کې دي او بهر ته د تلو هڅه کوي. ښاغلی مجاهد وویل افغانستان د دوی استعدادونو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو په اړه د راپورته شوو اندېښنو په ځواب کې ښاغلي مجاهد وویل چې ښځې به اجازه ولري چې کار او زده کړې وکړي او په ټولنه کې به ډېرې فعالې وي خو د شریعت په چوکاټ کې. د اسوشیټد پرس خبري آژانس د راپور له مخې طالبانو چې په وروستیو کې په چټکۍ د افغانستان ښارونه لاندې کړي هڅه کوي ځان منځلاري یا معتدل وښیي، نه هغسې چې د نویمې لسیزې په وروستۍ نیمایي کې د خپلې واکمنۍ په موده کې د اسلامي شریعت سخته تګلاره غوره کړې وه. خو یو شمېر افغانان تر اوسه د طالبانو اوسني دریځ ته د شک په سترګه ګوري. ښاغلی مجاهد د نړیوالو هغو اندېښنو ته په ځواب کې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دو سره د دې ویره شته چې بیا د دې هېواد له خاورې نورو هېوادونو ته ګواښ متوجه شي وویل اسلامي امارت به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو هېوادونو د حملو لپاره کار واخیستل شي. ذبیح الله مجاهد وویل طالبان غواړي له نورو هېوادونو سره سوله ییزې اړیکې ولري. دا چې د افغانستان له خاورې به پر متحدو ایالتونو یا نورو هیوادونو د تروریستي حملې لپاره کار نه اخیستل کیږي له طالبانو سره د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د تیر کال د فبروري د میاشتې د دوحې د تړون یوه اساسي غوښتنه وه. د هغه تړون چې له مخې له افغانستانه په بشپړه توګه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره پرانستل شوه. د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټاکل شوی دغه بهیر رسما د روانې اګست میاشتې په 1 بشپړ شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د خبرو له لارې د یوه حکومت د جوړولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې طالبان د افغانستان د سولې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي او د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره په تماس کې دي او زیاته کړه چې طالبان غواړي د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې یو داسې حکومت چې ټول پکې ځان وویني جوړ کړي. پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ دو او د قدرت د خلا د رامنځته کېدو په ترڅ کې په تیرو 2 کې داسې راپورونه خپاره شوي چې عبدالله او حامد کرزی به د نوي حکومت د جوړولو په اړه د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمېنې دوحې ته لاړ شي. خو د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم پرون د ورځې په وروستیو کې وویل چې د طالبانو مرستیال مشر او د قطر د دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر افغانستان ته لاړ. پر افغانستان واکمن د طالبانو د اسلامي امارت د کندهار د مطبوعاتو د برخې مسؤل رحمت الله نړیوال ازادي راډیو ته وویل چې د ملا عبدالغنی برادر اخوند په مشرۍ د قطر د دفتر جکپوړی پلاوی تیر شپه کندهار ته ورسید.
په همدې حال کې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی وی غواړي په افغانستان کې د زورواکۍ د بریالیتوب مخه ونیسي. احمد مسعود له یوې فرانسوي ورځپاڼې سره په خبرو کې له ټولو افغانانو غوښتي دي چې په دې مبارزه کې له ده سره یو ځای شي. له بلې خوا د شمال د مقاومت د جبهې یو غړي ازادۍ راډیو ته وویل که چیرې په اسلام آباد کې د جمعیت ګوند غړو خبرې ناکامې شي نو دوی چمتو دي چې له پنجشیر ولایت څخه د طالبانو د واکمنۍ پر ضد مقاومت پیل کړي.
د افغانستان د پخوانی جهادي مشر احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود له افغانانو غواړي چې پنجشیر ولایت ته ورشي او د طالبانو په وړاندې ودرېږي. نوموړي د فرانسې لارګر دوژو ورځپاڼې ته په خبرو کې له ټولو افغانانو وغوښتل چې دوی سره یو ځای او د طالب په وړاندې وجنګېږي. احمد مسعود اعلان کړی چې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت ځواکونه باید د پنجشیر په ښار کې راټول شي چې د هېواد وروستی آزاد ولایت دی چې د کابل شمال ته شاوخوا 150 کیلومتره واټن لري. احمد مسعود ورځپاڼې ته ویلي چې طالبانو ټول واک نه دی ترلاسه کړی او لا هم کولی شي چې له دې مبارزې ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جمعیت ګوند رهبرانو د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره پاکستان ته سفر کړی. د مقاومت جبهې غړي اجمل سیلاب ازادي راډیو ته ویل کچېری خبري نتیجه ورنکړي احمد مسعود د شمال مشرانو سره یو ځای یو ډله مقاومت ته چمتو ده. هغه له پاکستانی مشرانو سره د جمعیت ګوند د غړیو د خبرو پایلو په اړه خوشنۍ څرګنده کړه او ویل چې غونډه به په یو ملي سیاسي هوکړه پای ته ورسیږي. ښاغلی سیلاب ته هم ویل چې د افغانستان له بېلابېلو برخو څخه ډېری ځوانان هره ورځ پنجشیر ته راځي او د مقاومت جبهې سره یو ځای کیږي. دوی وایي که طالبان په پنجشیر حمله وکړي د غزوانان مقاومت ته چمتو دي. د ولسمشر پخوانی مرستیال یونس قانونی، د اسلامي ګوند مشر محمد محقق، د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین ربانی او یو شمېر نور پخواني جهادي مشران د یکشنبې په ورځ د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره پاکستان ته ولاړل. ویل کېږي چې دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو او لیدنو وروسته پایلې سبا له رسنیو سره شریکې کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو. خدا شیبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې احمد شیبر چمتو کړي.
انډیپندنت رسپانه پوښتنه کوي، طالبان څوک دي او څنګه یې د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ؟ تر دې سرلیک لاندې دا رسپانه لیکي، وروسته تر دې چې طالبانو د اکشن بې پروس کابل ښار ونیو، افغانستان یو ځل بیا له یوه ګډوډ حالت سره مخامخ شو. رسپانه بیا د طالبانو پخواني رژیم ته اشاره کوي او د بی بی سي په وینا لیکي چې دوی تر ډیره د اداري فساد جرړې ایستلې وې، امنیت یې ټینګ کړی و، خو د ښځو د کار او زده کړو مخه یې نیولې وه. انډیپندنت د طالبانو په اړه د دې اوږدې مقالې په ترڅ کې دې موضوعاتو ته اشاره کړې ده چې څرنګه افغان پوځیانو له دوی سره مقاومت ونه کړ. د دې مقالې په اخره کې انډیپندنت لیکي، طالبانو په روسیو کې داسې هڅې کړې دي چې د دوی معتدله څېره ترې څرګندې شي او دوی منلې چې په ټولنه کې ښځو ته تر پخوا د ډېرې ازادۍ اجازه ورکوي او دوی نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. خو ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو دې هڅو د یو شمېر نړیوالو محدودو څارونکو قناعت ترلاسه کړی دی او ډېر څارونکي دا ویره لري چې طالبان به بیرته د نویمې لسیزې په څېر پخواني استبداد ته ستانه شي. همدا ورځپاڼه انډیپندنت د افغانستان په اړه په یوه بله مقاله کې لیکي، د هند پر حکومت انتقاد وشو چې ولې د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې له افغانستانه به هندوان او سیکان وباسي. د ورسپانې په باور تر دې انتقاد وروسته د هند حکومت د سیشن بې په ورځ اعلان وکړ چې د هند شپږ میاشتنۍ آنلاین ویزه به هر افغان ته پرته له دې چې د هغه دین او مذهب ته توجه پکې شوی وي ورکړي. هند په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې په میلیونونو ډالر پانګونه وکړه، خو اوس چې طالبانو کابل نیولی دی، د هېواد د خپل سفارت ټول کارکوونکي د سیشن بې په ورځ په الوتکه کې هند ته انتقال کړل. نیوزویک مجله په خپله تازه ګڼه کې لیکي، وروسته تر دې چې جو بایدن د 2020 کال د نومبر په انتخاباتو کې بریالی شو، د پخواني ولسمشر ټرمپ تګلاره چې امریکا لومړی ده بدله کړه او نورې نړۍ ته یې غېږ پرانیسته. نیوزویک لیکي، دې ته د لویدیز مشران خوشاله شول، خو د بایدن دا پریکړه چې ناڅاپي له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو اعلان وکړ، د لویدیزوالو خوشي خورې ورې کړې. د خبرونې په باور دا پریکړه به پر ټولو هغو هېوادو چې سیمه پرېږدي اغېز وکړي. بشری ناورین ورته انتظار دی او د لویدیز لپاره نوی تروریستي تهدید هم رامنځته شوی دی.
له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو اړوندو مرستندویو ټولنو په افغانستان کې روان وضعیت او په تیره د بشري حقونو او د ملکي وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره د اندېښنې وړ بللی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنرۍ، د کډوالو په چارو کې د دې سازمان د عالي کمشنرۍ، د روغتیا د نړیوال سازمان او له ماشومانو سره د مرستې د صندوق یونیسف مسؤلانو پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې په یوه مجازي خبري کنفرانس کې ګډون کړی و چې د څرګندونو مهمې برخې په دې راپور کې وړاندې کیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنری وای د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته په کار ده چې پر طالبانو له خپل نفوذ څخه کار واخلي تر څو د ډلې ملکی خلکو ژوند خوندي کړي. د دې کمشنری وایاند روپرت کال ویلی پرون دوشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل د ملګرو ملتونو غړي مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د وضعیت د کرارۍ لپاره له خپلو امکاناتو کار واخلي او د هغو ډلو د ژوند خوندیتوب یقیني کړي چې له خطر سره مخامخ دي. کالویلی زیاته کړه د طالبانو ویاندویان په وروستیو بیانونو کې هغو خلکو ته چې له پخواني حکومت سره کار کړی د عافی او ښځو او نجونو ته د کار کولو او زده کړې په ګډون یو لړ ژمنې کوي چې باید پر هغو عمل وکړي، خو پخوانیو تجربو ته په پام په دې برخه کې ځینې شکونه هم شته.
په ډیرو خلکو کې خورا ویره خپره ده او تیر تاریخ ته په کتو هغه د درک وړ ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یو این ایس سی آر ویاندې شابیا مانتو وویل دا کمشنری د روان وضعیت په ترڅ کې چې د بدلېدو په حال کې دی د ښځو او نجونو او د هغو کسانو چې په اوس یا تیر وخت کې له حکومت نړیوالو سازمانونو یا نړیوالو پوځیانو سره همکاري کړې په ګډون د ملکي وګړو له بشري حقونو څخه تیریو ته اندېښنه لري. نوموړي د روان کال له پیل راهیسې د جګړو او ناامنیو له امله د بې ځایه شویو کسانو شمېر له 550,000 زیاتو خود او زیاته کړه چې که څه هم په اوس وخت کې له افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د تلونکو کسانو شمېر کم دی، خو وضعیت په چټکۍ د بدلېدو په حال کې دی. نوموړي زیاته کړه چې دغه وضعیت په پام یې له هیوادونو غوښتي چې بیرته خپل هیواد ته د افغانانو له جبري ستنولو ډډه وکړي.
In the wake of the rapid deterioration and
data papam che de hewat par dir bar khoke amniyati aw de bashari haqunu waziyat pa chatakai kharab shawai aw yow bashari bedanai halat ra masla shawai UNHCR us par hewadunu ghakwi che de hugu afghanano jabristan wal wadrawi che mukhke de nani wal khonditop mustahiq nadi pejandal shawi. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویان تاریک یاشاریویچ هم په ویانا کې آنلاین کانفرنس ته وویل چې په افغانستان کې روان وضعیت په روغتیایي کمزوري سیستم لا ناوړه اغېز کړی او روغتیایي اساسي توکي او تجهیزات له کمبود سره مخامخ شوي. یاشاریویچ دغه راز وویل په کابل هوایي ډګر کې ګډوډیو هم د روغتیایي عاجلو وسایلو او درملو رسول له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف د فعالیتونو او بیړنیو چارو مشر مصطفی بن مسعود دغه کانفرنس ته په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بالا ویل دا هېواد د ماشومانو د اوسېدو لپاره له ستونزو ډک ځای دی او وضعیت لا د خرابېدو په حال کې دی. هغه زیاته کړه د روان 2021 کال لپاره اټکل کړی چې له هر دو افغان ماشومانو یو به خورا له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. هغه وویل په افغانستان کې د 3 میلیون وګړو چې بشري مرستو ته اړتیا لري نیمایي ماشومان دي.
تاسو له پیغامونو
پاکستان معلومات
اسلامی مسلمانان عوام کی ظلم کی خپل ملت خدمت کی
سبحان الله پان خبر کوم زمون پیغام دا د طالبانو ورو ته اول دل د دې د نشته د طالب په نوم راغلي د سمالي په سر کړه ده مسله غاړي ته چولې پته نه لګي چې طالب دی او کنه باچې د خپل یونیفورم معلوم شي هر څه معلوم شي اوس کغه ته کوم کې ورو وسه غاړي ته چولې پته لګي چې طالب دی او کنه باچې د خپل یونیفورم معلوم شي که هر څنګه په هر ځای کې ګرځي کور ودان ښه اخلاق سلوک کوي او د بده مرغه باید دو په جامه کې ډیر کسان اشتغاله کوي هر یو شي کوي
احمد افغانان او یو داسې نظام رامنځته کړي هم د مسلمانانو او هم د افغانانو خیر کی. الله جل جلاله د ټول ملک شي د دې رهبری او د دې راتګ په خیر تمام کی.
محمد اشرف د کابل نه مې اړیکه نیولې.
قدر منو د اسلامي امارت دراتک سره هیڅ نه مده مشکل چې دا خصوصا په کابل کې نه کم ځوان ته او نه کم کورنۍ ته پیدا شوی ده. زه په کوم محیط او ماحول کې چې اوسېږم زیاتره دلته دولتي کارمندان حتی د امنیت کارمندان د مونږ پخوانی فوجان دلته اوسېږي. نو تر اوسه پورې چې ده ما چې شخصي د دوی سره کومې خبرې کړي دي او دوی نه مې پوښتنه کړې ده چې څه احساس کوي، نو یقینا دوی وایي چې تر اوسه پورې خو مونږ ډېر راحت یو، چا د مونږ نه پوښتنه هم نه ده کړې او د دوی کور ته هم څوک نه دي راغلي.
تېره ورځ د در ولایت کې د وسوالو طالبانو لخوا د خلکو له کورو شخصي موټر ودرول شول او حتی تر مونږ پورې هم مونږ موټر ډېر وخت وسوالو طالبانو وګرځول. وروسته مونږ د وایسر او اسناد ورلو شخصي وکړل. دوهم دوی هېڅ سره په دې خاوره د حاکمیت توان نه لري، ځکه چې دوی تېره دوره کې هم خلک کړی وو، اوس دوره کې هم ثابته شوې ده د دې خبرې د اوسنۍ دوره کې د ثمرخان بند الزول دي، یعنی هغه بند چې د ټول ملت او د ټولې خاورې او د ټول افغان ولس یوه ستره پانګه وه. د وسوال طالبان څخه غوښتنه دا ده چې ورڅخه جنان شوي د خاوره په زور تپل شوي دي چې د شخصي کورونو او موټرو څخه په دې توګه دا رسېږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، د دې خبري مجلې وروستي دقیقو ته ورنږدې کیږو. په همدې خبرونه کې په پای کې باندې ژوند رنگونو یو پزړه پوری نوې برخه واوري، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. پنټاګون وایي د امریکا پاوز بل طالبانو سره په همغږۍ کې د کابل له هوایي ډګر څخه د امریکایانو او د هغو د همکارانو د لیږد بهیر تر دوو اونیو بشپړ کړي. امریکایي چارواکو ویلي چې پاوز تر اوسه 3200 کسان په 14 الوتنو کې له افغانستانه ایستلي دي. د برتانیا صدراعظم د پاکستان له صدراعظم څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې هر ډول حکومت چې رامنځته کیږي باید د نړیوالو نورمونو په اساس په رسمیت وپیژني. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل وایي که دا ټولنه د افغانستان د مشروع واکمنانو په توګه په رسمیت ونه پیژني